دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه راپورونه درته راوړي. د دې سربیره د روانې خپرونې په پای کې تاسو د ځوانانو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم اورېدای سئ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والي فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایا جاتو او خالص ګټي لوزنامه لاسلیک شو. او د ناتو مشر کمانډان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والي سید فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. په پېښور کې د افغان کنسلګری چارواکو او د افغان سفارت په اسلام آباد کې ویلي دي چې نوموړی تیر شپه چې د نن ورځې سهار وختي 2 بجې کېدلې دی د کنسلګری چارواکو ته وسپارل سو. وحیدی د روانې فبروري میاشت په 12 نیټه په اسلام آباد کې د سرګند کسانو لخوا تښتول سوی و. په دې اړه نور حال د یو ځای پاکستان نوموړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان د برتانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و. افغان حکومت له پاکستاني چارواکو غوښتي وه چې د نوموړي د پیدا کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې اورېدلی سي. د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا سوی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایا جاتو او خالص ګټ لوزنامه لاسلیک سو. د پښتونخوا د خزانې سوی وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال اډې ته وویل چې مرکز د صوبې سره د بجلی د 20 اربو روپو بقایا جات منلي دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 اربو روپو پر ځای 13 اربو روپۍ ورکوي.
سکال مونږ په دې کې کامیابی حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو. په 70 اربو روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. سکال به 25 اربو روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 ارب په قسطونو په 3 قسطو کې راکړي. سالانه زمونږ د 18 اربو روپۍ چې کمی کېږي هغه به ورسره مونږ سره ان ټایم هغه به ادا کېږي.
د خبر پرمخا د وزیر اعلی دفتر پرم په دې اړه خبر پاڼه هم خبره سوي چې پکې وسوي د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعلی پریوس خټک او صوبې وزیران د خزانې او اوبو او برېښنا له وفاقي وزیران سره تر مذاکرات وروسته لاسلیک شو. دا پرمختګ په داسې حال کې سوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د روانې میاشتې پر 9 نیټه د صوبو د وسایلو په اړه د ګډو ګټو د شورا غونډه وربللې وه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامي وایي د بېکوره کړل سوو کډوال د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستنه کړي سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي تېر ورځ د مشال اډیو سر په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته دوی لیږي.
عوام ته دا پکار دی چې هغه ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې د کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ د خلک زر ته زر واپس راولو. هغه طریقې سره نه دی راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې لږ ډیر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به انشاءالله.
نوموړي زیاته کړې د ځای خلکو او جرګې په خوښه به د میرامشاه بازار په نوې نقشه له سره جوړول کېږي. اپریدي دا هم وویل چې د روغتون او تعلیمي ادارو د بیا رغونې لپاره هم په کارونو پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې څه باندې 1.5 کال وړاندې د پاکستاني پوځ لخوا د وسلوالو په ضد عملیات پیل شول چې په ترڅ کې څه باندې 100,000 ځایي کسان بې کوره شول چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د سولې عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د باعزت سولې د ټینګښت لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تېر ورځ د مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل سي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړای سي. زه امید لرم چې موږ به وتوانېږو چې یوه سمه لاره پیدا کړو څو ټول افغانان مطمئن سي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. بلخو افغان چارواکي ویل پاکستان غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې له طالبانو لاس با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. افغانستان باید وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو شکیلو خواوو غوښتنه کړي چې د سولې په مذاکراتو کې با صلاحیت استازي وروپیژني. د افغان سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیز غونډې له پریکړې سره سم ټاکل سوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ننګرهار ولایت پچین او نازی ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیس پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د ولیل د سره خبره سوې پرونی خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه ښوونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله تړل سوي ول بیرته پرانیستل سوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې په پچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې دي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د ناتو مشر قمندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د دې هیواد استازو مجلس پوځي خدمات کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅې کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کرامیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله پر روسیې د کلکو ناقدینو څخه یو دی. او په ایران کې نن د پارلمان د 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد سر مصبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرولۍ لپاره په نننیو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې نن د پارلمان انتخابات لپاره د رای ورکولو زر مرکزونه په پام کې نیول سوي دي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس ستاسو پام د نن ورځې د راپورونو پر لور راګرځوم. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والي سید فضل الله وحیدی خوشی سوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک سوه. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مصطفی سید پای پاړوای
په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. تکل به 25 ارب روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 ارب قسطونه په دریو قسطو کې راکړي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د بېکوره کړسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل سي.
دا کال چې موږ ختمو نو موږ به غوښنه مخکې خپل ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې وایي.
په داسې وخت کې د پاکستان مرکزی حکومت پلان لري چې سرشمیرنه وکړي د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي یې د نه کولو غوښتنه کوي او وایي چې د سیمې خلک بې ځایه سوي دي. خو د مردم شماري د څانګې او پخوانی چارواکي په دې اړه وایي
دغه خلک دی خو مایګریشن وکړي که نه او یا په لارې نو دی به موږ شمارو خو دی به په خپله ریزیډنس باندې شمارلی شي.
د روانې خپرونې په پای کې د ځوانانو په اړه ځانګړې اونیز خپرونه روښانه مستقبل هم مهرې وي چې دا ځل د زده کړو د انتخاب په اړه دي.
پلارانو مور کې دا دغه نشته چې دغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا ډاکټر دی ډېر دي.
نو راپورونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري چې هر ورځ خبرونه تاسو د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوش سوی دی. په اسلام آباد د افغانستان د سفارت چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې نوموړی نن سهار وختي شاوخوا 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کنسلګری چارواکو ته سپارل شوی دی. نوموړی له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته د برتانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و. افغان حکومت له پاکستان چارواکو غوښتي و چې د نوموړي د پیدا کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته د خپل نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د اسلام آباد تختول شوی د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی فضل الله وحیدی په خیریت سره بازیاب شوی دی. د نوموړي په خبره فضل الله وحیدی د زیارت او جمعې ترمنځ شپه خو او شه 2 بجې پېښور کې د افغان کنسلګری چارواکو ته وسپارل شو. خو په دغه اړه د نور تفصیلات ورکولو نه ډډه وکړه. د فضل الله وحیدی د خوشی کېدو په اړه مشال ریډیو د پاکستان داخله او خارجه وزارت د چارواکو سره تماس ونیولو خو دوی په دغه باب لا خبرونه کړې. د ذکر ده چې فضل الله وحیدی د روانې میاشتې په 12 نیټه د اسلام آباد F7 سیکټر نه هغه وخت تختول شوی وو چې کله دې سره د خپلې کورنۍ د نورو غړو د برتانیې د ویزې په غرض پاکستان ته راغلی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمشغل مشال رادیو سخاوري د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوای حکومت ترمنز د بجلی یا برښنا د بقایجاتو او خالص ګټه لوزنامه لاسلیک سو. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د دفتر په دیاړه پرون ناوخت خبر پاڼه خبره سوي چې پکې ویل سوي د مرکز او صوبې ترمنز لوزنامه تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبای وزیرانو د خزانه او اوبو او برښنا له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکراتو وروسته لاسلیک سو. د لوزنامې له مخې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب روپۍ ورکوي. په دې اړه نور حال غلام غوث له پېښور راکوي.
د دې لوزنامې په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا عربه روپو بقایجات ومنل او دغه بقایجاتو کې به 15 عربه روپۍ سخ کال او نوري پر روان دریو کلونو کې ورکول کیږي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټې په لړ کې د نیپرا د فیصلې مطابق د شپږو عربو روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 18 عربه روپۍ ورکول کیږي.
د جرګې په لار د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زموږ سره کېناستل نو هغوی زموږ سره بالکل ټیګري شو. سږ کال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د چې ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. سږ کال به 25 ارب روپۍ راکړي او دا به 15 ارب قسطونو په دریو قسطو کې راکړي. دا بقایا به هم راکړي خو د سالانه زموږ د 18 ارب روپۍ چې کومې کېږي هغه به ورسره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو فیصلو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنی غوښتنې ومنلې او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبو کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 15% خرچ به اوس مرکزی حکومت برداشت کوي.
رایت کنال بینک دا ری معاہدہ وشوا چې هغه به موږ 65% به اوس هغه مرکز جوړی 100 میلیون کیوبک فوټ چې د خیبر پختونخوا حصہ ده چې هغه مرکز استعمالی په گیس کې نو په هغه باندې د فوري موږ ته اجازه راکړی شي چې هغه موږ په هغه کې خپل لوکل استعمال او هغه موږ د چا سره معاہدی کولی شو. نو هغه د نننۍ معاہدی مطابق هغه اجازت هم موږ ته راغی میلاو شو.
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټې اوبو او ګیس د تقسیم په لړ کې د اهم پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د فبروري په 1 نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترکه مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابللې ده. غلام غوث مشهد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 14 بجو،
حجرا
په 14:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامیا وایي د بې کوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د بازار له نوي سره د جوړېدو سربیره په سیمه کې د روغتیا او تعلیم پر مرکزونو هم کار پیل کړی دی. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر د مرکې په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې چې بې کوره کړل شوي کډوال به څه وخت لیږل کیږي. کامران اپریدي په ځواب کې وایي
عوام ته دا پکار دی چې هغوی ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې دی کار ته اول نه ډېر زیات چې موږ دا خلک زر ته زره واپس راولو. هغه طریقې سره نه دي راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې خلک ډېر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. زه امید دی چې دا کال چې موږ ختموو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به یو انشاءالله.
میرانشاه بازار لوی بازار دی، د هغې دپاره تاسو مشران هم بوتلي وو دوه ورځې وړاندې وزیرستان ته بازار خو مکمل ختم شوی دی اوس ویل کیږي چې دا به په نوي طرز جوړیږي آیا په دې به کار کله نه ممکن دی چې شروع شي یو وکی د یو ماډرن سیټي جوړولې شي
دا کار چې 45 انجینیرټیو چې دی هغه پوره کوي به اور دا شند کار باندې کیږي چې نه شکل وی نه طریقہ وی نه پکې روډ وی نه لار پکې تنگ وی او ټرک راتلې نشي خو چې چا د پاره دا بازار جوړیږي چې دا غي مرضی پکې شامل وي سبا پکې دا غي کاروبار پکې چلی دی شي درې خبره دا چې څوک پکې محرومه پاتې نشي اوس دین اسپاکت اور 45 انجینیرټیو څنګه دا ریکوست کړی دی چې تاسو دا نقشه یو ځل جوړه کې د ټول رائے نه پس دا به دوباره جرګې ته خې اور دا جرګې کې په دې باندې بحث کیږي چې څه شیونه بیا هم غلطی نه وتا سو چینج کوي اگر هر شی و منل کیږي کم جائز دی
پولیټیکل ایجنټ صاحب قدم راته وای چې شمالي وزیرستان امیر علي زیاتره کډوال واپس فل میرانشاه ته به اوس دغه واپسی روانيږي خو په میرانشاه کې لوی روختون چې کم دی یا هسپتال او دغه رنګ پوز ګریجویټ کالج چې ټول وزیرستان زیاتره زده کوونکي دغه لته په دې کالج کې زده کړې کوي د دې څه صورت حال دی تاسو چرته دوره کړې دا نوی پکې څه شوی دی زړه ختم شوی دی
کالج ار ریو پترو باندې هغه فاندینګ کیږي او هغه ریهابلیټیشن د پورا کالج کیږي نن د ګورنمنت های سکول د دې ویزټ موکړو د کوم چې د کنا یو آی ټی لیب یو ساينس لیب دین علاوه یو ایگزامینیشن هال او بیا د کلاسونو فرنیچر بلیک بورډ پورې هر څه شی چې څومره پکاري ډیسکونه دا ټول اورډر مونږ چې د کنا پلیس کو زموږ ډونر پارټنرز دی اوی مونږ سره دا کمټمنټ وکړو او جنہ کو سکول کې دنم چې یو ګراوند چې د کنا بچو لپاره راکړو الګر سکول دی الګر سکول کې د تقریبا 20 ملیون کار ریهابلیټیشن والا شروع شو نن نه ټیکیدار کار شروع کړو کمیر اطلا د مونټیسری سکول کے جی نرسری پلے گروپ دا پارا اگر زم مختص کرو اگر زم کار شروع کرو اگر با مونٹیسری سیٹ تاغے کی تعمیر کی گئی سٹیڈیم سرا چیزا کم زی زوں گے سرکاری دے پا دے زی کے مونگا چیف دا پورا ناز وزیرستان دا پی اے سیکیٹیریٹ چیز اگر کے پورا لائن ڈیپارٹمنٹ پی اے دفتر دا ٹول دفتر پا یو زی بانے مونگا دے زی کے سیکیٹیریٹ نن سائٹ سیلیکشن ہو کرو سبا نے با سروے ٹیم راضی اور دے بانے با انشاءاللہ کار شروع شی دفتر بطی تر بطر نی عوام با پا یو زی کے راضی یو زی کے دفتر ٹولے ملاوی گئی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس یو ځل بیا زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د معلوماتو لاسرسي کمیشن وای هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتداري لپاره د خپل دفترونو ټول معلومات په خپل ویب پاڼه خپره کړي. د یاد قانون لمخي هر وګړي له سرکاري دفترونو هر ډول معلومات غوښتای شي. بل خو ځینې خلک شکایت کوي سرکاري دفترونه ورته بشپړ معلومات نه ورکوي. نور حال پېښور د زلاند یوسف سي پر راپور کې واوري.
په 2018 کال کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون له صوبایي اسمبلی منظور شو او د 2014 د مارچ په میاشت کې د یاد قانون د لاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن جوړ کړی شو. د دې قانون د لاندې هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د خیبر پښتونخوا له سرکاري ادارو معلومات وغواړي او سرکاري ادارې پابندي چې په شلو ورځو کې دننه معلومات ورکړي. د آر ټی آی کمیشن انفارمیشن کمشنر عبدالمتین مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې سرکاري ادارې خپل ټول معلومات په ویب پاڼو خپاره کړي.
محکمو سره په دې خبر هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي. لکه مثلا 13 میاشتې کې دې محکمې سونه پیسې وخوړي او سونه پیسې په گاډو په تیرو لګې دي، سونه پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې دي، سونه په ټی ډیو لګې دي، سونه په میډیکلو لګې دي. محکمې زموږ سره منی نه، خو سیب دا یو قانون دی چې دا راغلی دی، انشاءالله دا به وي کخیری.
یو ځایي خبریال عزیز بونیری وایي چې له سرکاري ادارو د معلوماتو اخیستلو لپاره یې تر اوسه له 200 زیات درخواستونه ورکړي دي، خو ډېرو کمو ادارو ورته پوره معلومات ورکړي.
یو ډیر لوی ستړی پسې کوم دا ډیر ستړی باوجود ماته نیمګړی معلومات ملاویږي چې زه کمیشن ته وم هغه وایي ار ار جی دا خود مو خو بس دغه لراواغه سزور تم جی دا انفارمیشن غلط دی، دا دی ماته نیمګړی راکړي، دا د سیزونه دی، دا د دوی سره پراته دی، پر ریکارډ باندې دی، محکمه نه راکړي. کمیشن دونه کمزور دی چې هغه په یو محکمه دا زور نشي راوسته.
خو د ار ټی آی انفارمیشن کمشنر عبدالمتین وایي چې دوی ته تر اوسه د معلوماتو نه ترلاسه کېدو نږدې 1300 شکایتونه راغلي دي چې پکې نږدې 1500 سوه جواب شوی او په نورو کار روان دي. او دا چې دوی د هغې افسرانو پر ضد قانوني کاروایی هم کوي څوک چې درخواست کوونکو ته معلومات نه ورکوي.
مونږ تقریبا شپږو کسان جرمانه کړي دي اوسه پورې. پای کې د دلچسپۍ خبر داده چې دوه شکایتونو کې پولیس والا باندې جرمانه لګولې ده، خو هغه پولیس والا خپله غلطي احساس وکړو پولیس محکمې او مونږ سره د هغې خلاف شپږ شکایتونو شپږو واړو شکایتونو کې په یوه ورځ معلومات ورکړه.
معلوماتو ته د لاسرسۍ غوندې ګټور قانون او ادارې نه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم خلک خبر دي، خو د پېښور ښار زیاتره اوسېدونکي هم په دې اړه معلومات نه لري. لکه د آر ټي آی کمیشن له دفتره په 50 قدمه فاصله باندې چې کله د یو دکاندار حسین شاه نه مې د یاد قانون په اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه
نو کدا ښه کاری خو بیا ښه دی که نه، معلومات دا چې څوک راغلي داسې خاص نه دي که نه. اوس به مونږ تا را ته وویل مطلب دا چې معلومات پکو کنه چې دا صحیح طریقه ده.
د آر ټي آی کمیشن په وینا د یاد قانون په اړه عام اولس کې د پوهې لپاره یې وړاندې هم کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې د عام اولس د خبرولو لپاره نوې مهم پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیم ډیموکراسي انټرنیشنل ریپورټینګ لخوا د څلورو واړو صوبو د اسمبلیانو ښځینه غړو او د مدني ټولنو د استازو ګډه کاري غونډه پرون په پېښور کې وسوه. په غونډه کې د زنانو د ښېګڼې او ساتنې په اړه پر قانون جوړونې او نورو هلو ځلو بحث وسو. په دې اړه له پېښور شبیر احمد جان راپور کوي.
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته وویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د څلور واڼو صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیماني غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په ښو کارونو او په کمو باندې خبر اتر وکړي، په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حوالې سره چې په ټولو صوبو کې سره روان دي او بیا هغه په خپلو سملو کې د پالیسو برخه وګرځي. دوی ویل چې ردی نه وړاندې دوی سند، پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم دغه رنګ غونډې کړې دي. دلته کې د ډیرو ګوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه دا پارلیماني غړي یو بل سره کینو، هر یوې صوبې ته ورشو نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلیماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نورو سره شریک کړي او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازی شوی دي هغه یو بل ته وړاندې کړي. دغې غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمایندګي کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم خویندو کور او دغه جاینټ ورکینګ ګروپ غړي ګلالۍ وایي چې دې پارلیماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تېر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازی شوی دي یو خو هغه عملي کړي بل هغې لپاره بجټ مختص کړي.
گورنمنٹس کی لکه کافی جوړ شوی خدا غي اوس فکر د امپلیمنٹیشن باندې خبر او شي دا غي د پاره ټول دنیا کې چې کله لا جوړیږي نو غي د پاره پراپر بجټ ری الوکیشن کیږي څنګه چې چل کیږي چې لا جوړ شي غي د پاره نه بجټ وی غي د پاره نه امپلیمنٹیشن وی نه دا غي رولز اند ریګولیشنز چې ورته وي هغه نه جوړیږي.
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي شمع اسحاق مشال لیډو ته په دې موقع ویل چې دا یو ډیره ګټوره غونډه و.
مشکونو اوس د هراسمنت ات ورک پلیس اوس مشهدا پاس کړی دي او 2015 کې مشهدا ډومېس ڈومیسٹک وائلنس اور ددی 2002 کے آنر کے لنک چیدہ مش پاس کڑیو نو دادا چے بلوچستان چیدہ اس مختہ روان دادا شازو چے بلونا دوی چیدہ نو لش کیسز چیدہ کمی کو نا دیر آغا لی لیکن دادا چے کم ساوے دا.
ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل دا سلور وانا صوبائی اسمبلی او مدنی ٹولن غڑو یو جائنٹ ورکنگ گروپ جوڑ کڑے دے او دغا گروپ یا ڈالا پا سلور وانا صوبو کی دا زنانو زوانانو او کمشمیر ڈالو دا حقونو او دویل پارا قانون سازے باندے کار کبی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې په اړه لا هم یو حتمي فیصله نه ده کړې، خو بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو یې د نه کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځایه سوي، نو ښایي په سرشمیرنه کې د دوی د وګړو شمیر کم ولیکل سي. بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي. له دوی سره عبدالحی کاکړ خبرې کړي او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسي، خو دغه آئینی ضرورت له تیرو اتلس کلونو راهیسې پوره سوی نه دی. حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي، خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ور نه کړي حتمي فیصله نسي کولای. خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده. دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله یې خلک بې ځایه سوي دي، نو داسې حال کې که سرشمیرنه وسي نو ښایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي. خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نه سي او پکې فعاله برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وایي په تیرو اتلس کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي، نو که سرشمیرنه وسي نو ښایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلۍ په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي.
لکه زمونږ دغه چې کېږي پلانینګ که نه په آبادۍ باندې، لکه زمونږ ریسورس چې سیمېږي په آبادۍ باندې، نو که زمونږ دا دغه وشي د پاپولیشن د اوسن څه وشي، نو خامخا به مطلب چې زمونږ آبادي خو به اټانمن دې پله زیاته شوې که نه، نو هغې نه به مطلب چې هغه کېږي مونږ ته به خیر راشي.
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې پخوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي، خو وایي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي.
دا مایګریشن مسائل شته، ریلیټیز مسائل شته، دا سیزنل مایګریشن مسائل شته، او دې لپاره د سنتوز ارګنایزیشن سره دا غي مې یوي کنه غي اخلي کنه دې لپاره په طریقو یو د جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي. د جیور طریقه هغه چې په کور کې خلک وشمارو، په ډیفیکټیو کې دا چې چرته څوک ملو شي هغه وشمارو، نو کدا خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلار دې به موږ شمارو، خو دې به په خپل ریزیډنس باندې شمارلې شي. قبایل کې خلکو له پکار دي چې دا انیمیریټر سره کوآپریشن وکړي. که دې کوآپریشن نه کوي اور سره، نو بیا به کېدې شي کم هم شي، چې کم شي وسایل به هم کم ورته ملایي.
کله چې په 1999 کې سرشمیرنه کېدله، نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولی او وروسته یې له مردم شماری بایکاټ وکړ. هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټي اوسنی مشر سردار اختر منګل وو. خو هم نن اتلس کاله وروسته چې د سرشمیرنې خبره کېږي، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړکه ورکوي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وایي دا ځل به دوی په مردم شماری کې برخه اخلي.
که د بلوڅو له طرفه خوف بې زیاره ده، نو پر ځای د دې چې هغه له مردم شماری څخه انکار کوي، نو د هغې پر ځای دغه مناسب لار ده چې دوی د دا غوښتنه هم ده وغواړي د کم لاندې سي او منصفانه مردم شماری امکان ولري، نو موږ خو خپله مردم شماری ته ور تیاری کوو، ور د دې غوښتنه کوو، متاد مردم شماری غواړو او زموږ دا باور دی چې په دې صوبه کې پښتون یو دومره دروند آبادي او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماری وشي بالکل بله موږ له ولسونو سره به هم انصاف وشي.
د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو مشال لیډو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماری په اړه د شماریاتو څنګه د فیصله سازي په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه راپورنه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. د مشال رادیو پر ویبپاڼه تاسو د مشال رادیو نه یوازې نننی خبرونه بلکې تیر سوی خبرونه هم اوریدلای شي. وخت د سهار لسمی بجې سوی د مهم خبرونو د لنډی زوریدو تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی سوی دی. په اسلام آباد د افغانستان د سفارت چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې نوموړی نن سهار وختي شاوخوا دوه بجې په پېښور کې د افغانستان د کنسلګری چارواکو ته سپارل سوی دی. وحیدی د روان فبروري میاشت په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د ناصرګند د کسانو لخوا تشتول سوی و. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک سوه. د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې مرکز د صوبې سره د بجلی د 10 اربو روپو بقایجات منلی دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 اربو روپو پر ځای 13 اربو روپۍ ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بېکوره کسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پای ستانه کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي تېر ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته دوی لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې دوی به عزت سولې د چنګښ لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تېر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سولیز ډول حل سي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړای سي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیس پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي له دفتره خبر سوی پرني خبر پڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه ښوونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د نامنۍ له امله تړل سوي ول بیرته پرانیستل سوي دي. د ناتو مشر کمانډان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنۍ غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریدلی پرون د دې هیواد د استازو مجلس د پوځي خدمت کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت د تاوان پیښولو هڅه کوي. استاد پام د پاکستان کورنی ورس پانو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد مشال رادیو خبریالی رابعه اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورس پانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوښتو.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې آپریشن سربې اسف کاروایانو د توندولو هدایت کړې دي. د دې نه دا ظاهري کې چې د ترهګرې خلاف امریات سرته رسیدونکي دي. ادارې وایي چې د آپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي باید چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2014 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي هیله پکار ده سیول سوسایټي مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځې فرقواریت عدم رواداري کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپل درې کلي کې قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچرته پلکونو خلک بې کوره شول نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده. ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د آپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته په روژان کې اضافه کتل شوې ده. په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه و هغې اوس بنو ډېر اسمیخان او د پېښور تعلیمي ادارو کې خپل بچي داخلوي. ادارې اخري کړي کې د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د زده کوونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کړي کې پنجاب اسمبلی په ښځو د کورني تشدد معاشي جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکارامۍ مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی. د صدر لاندې یو متاثره ښځه به د کوره ونویستل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي. ادارې په وینا تشدد کوونکي سړی به له کوره دوه ورځو لپاره ویستل کېږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کېږي. د څه په لرې کولو ورته سزا هم کېدی شي. ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په ښځو د تشدد په حوالې پاکستان دریم خطرناک ملک دی. پاکستان کې 99% ښځې د کورني تشدد ښکارېږي. هر کال 15,000 ښځې وژل کېږي او په زرګونو معذوره شي. ادارې لیکي د کورني تشدد وجه غریبي، جهالت، ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي. د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان کان سازه کې پاتې راغلي دي خو اتلسم ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بل اخر د دې بدی خاتمه لپاره بل منصور کړو. ادارې اخیری کې کې و ضرورت دا ده چې په دې موثره عمل درآمد وکړي شي او کدي کې سخامي وی چیلې کړی شي چې خصو ته د اسلام د اصول مطابق جایز حقونه ورکړي شي او اغي د سړو د تشدد او دړکونه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبر ایجنس د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د وروستي پړاو پیلولو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا فارم پالیسی مجلې د غرب لخوا د ویل سیز زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفکورې بیانولو هڅې ته کتنه کړې ده. په مجله کې د یو لیکوال د کتاب مثال ورکړل سوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه لیکلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنس یو لوړ پوړي پاکستانی امنیتی چارواکي له خلې لیکي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شروع په ورځ د پاکستان پوځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړی. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکې سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بې له بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو تر هغې وروسته زور ونیولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 1.5 زیات کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغو عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایی بولي. د دغو پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوی دی چې د 2009 کال راهیسې له یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستاني امنیتي کارپوه حسن عسکری له خلې لیکي که د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وي بیا به هم مخې ته یوه سخته مرحله پاتې وي. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډېر کار لا پاتې دی او ولس یې پخپله نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوي دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پوښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجله لیکي د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د 1.5 لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزې بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جیفری ایسټرن په لاسټ 1001 سکولز پرامس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارمولا بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکوونکی دی د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېری لیکنې کړي دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومي سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 9 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه وخود ریدله کله چې لس کلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او د هغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو له امله هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تېروي.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. افغان چارواکي وایي له پاکستانه غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د سلرمې څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل سوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. د چارو شنونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته باصلاحیته طالبان په ګوته کړي چې پاکستان په تیر وخت کې مجهولې څیرې د خبرو میز ته کښېنولي. نور تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
د طالبانو له څو ډلې کېدو وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې افغان حکومت د کومې ډلې له استازو سره د سولې خبرې کوي، خو اوس افغان چارواکي وایي د طالبانو دغه ډله استازي یې په نښه کړي دي. د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لاس با نفوذ استازي په نښه کړي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړه چې دا لاس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت دې سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو په نښه شوو استازو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې د دوی د نفوس پر معلومولو افغان چارواکو ډیر کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کښېني. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي، د څلور اړخیزې کمیټې ښکېل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو استازي په نښه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې د طالبانو مجهولې څېرې د خبرو میز ته کېنولې دي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سانگزی ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا اقدام هغه وخت نتیجه ورکوي چې پاکستان له صداقته کار واخلي.
دلته دوه مسلې دي. اول دا چې د پاکستان په محکمو خبرو کې مجهوله کسان خبرو اترو ته رابلل، دا ور د افغانستان دولت دا غواړي. دومه خبره دا ده چې طالبان اوس په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي، نو د بانفوزه کسانو زه فکر کوم دا عملي کیدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي او له بله پلوه د چین ولسي جمهوریت او د امریکې متحده ایالات د خبرو د یو برخې په توګه پېژندل کېږي، دوی په پاکستان باندې لازم فشار راوړي، په هغه صورت کې کېدای شي دا عملي وي.
افغان حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې یو ځل د پاکستان په مرۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړې، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره سم د سولې خبرې په ټپه ودرېدې. معلومه نه ده چې دا ځل به له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او که نه، خو افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که د سولې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي له پوځي انتخابه به کار واخلي او دې کار ته یې بشپړ چمتووالی هم نیولی. د سیاسي چارو څېړونکي نثار احمد صالح بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې باید د ترخو خبرو پر ځای نرمه ژبه وکارول شي او له پوره زغمه پکې کار واخیستل شي.
ځینې ځوانان اوس تاسو پام د ځوانانو په اړه د خپرونې روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د ځوانانو د ښې راتلونکي یا ښه مستقبل لپاره د لارښوونو پر بنیاد پروګرامونه جوړوو. نننی پروګرام په دې اړه دی چې ځینې ځوانان د تعلیم پر مهال هغه وخت د مشکل سره مخ کیږي چې په خپله یوه شعبه کې زده کړې کول غواړي او مور پلار یا کورنۍ یې په بله شعبه کې زده کړو ته مجبوره کوي. د دې له وجې دا ځوانان په مستقله توګه د ستونزو ښکار سي چې نه یوازې وخت یې ضایع سي بلکې د خپلې خوښې په شعبه کې د کار کولو څخه هم محرومه سي. د روښانه مستقبل کوربه منور شاه داونی په دې موضوع د خپرونه برابره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. نو راځئ دا تاسو او دا هم روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینې او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لویه مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکۍ که د تعلیم موقع ورته میلاو شي نو بیا ورته دا نوي معلومه چې کومې شعبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یوه لویه ذمهواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوښه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیابو خلکو سره خبرې کړي هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. دې لړ کې مو د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی خو وایي چې دې لړ کې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوي د تعلیم په سلسله کې دا یوه داسې مسله ده چې صرف خبر او پوهاوی یې ختمولی شي.
دغه په دې ملک کې یو بدقسمتی ده. زما والد صاحب چې وو هغه یعنی هوښیاري وي چې زما بچي ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې د هغې خیال دا و چې دا ولې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره ده دا بس د پیسو مشین به یو. خو په هغه زمانه کې بل خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې، دا آرټس تعلیم به ورته لږ داسې ښکته ښکاره کېدو. یاره زه ساینس ویم، هلکانو به م په یو بل باندې دا دغه کوو چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې، بلکې لږ د خندا نه به وتې چې دا خو ارټي دي آرټس وي.
نوموړی وایي خپلې کورنۍ په 12 کې د خوښې خلاف شعبې ته د تللو لپاره مجبور کړی وو، او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوښه تعلیم وکړو، خو د هغې نه پاس یې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوه ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیسټان دي. نن سبا زما مشر ورور وی چې یاره چې کلم دوه ماماګان ډاکټران دي، زما په کور کوم دوه ډاکټران په کار دي. زما مشر ورور ډاکټر دی، داسې باندې چې اتفاقي ورته وایي یا په زور ورته وایي، ګنې زما خیال دا و چې زه به پی ایچ ډی کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم. خو لیکن چې کله داسې زما ته پریوت وو ډاکټر دی، خدای شته داسې په مجبورۍ مجبورۍ باندې مې امتحانونه ورکړي او د زړه د پاسه. خو چې کله ته خلاص شوم نو سر داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار کړو نوي مې راواخېست، دغه خپل مضمونونه چې څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو، او د هغې نه پاسې د مقابلې امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړېدل وایي ارمان وو، هغه هم د دې موقع نه محروم شو. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلوی ولنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې د ځل د حق ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو، کوم چې په خپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلی چې یوې خوا ته مور پلار خپلو بچو باندې د خپل خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و، هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ماته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کولی چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق کې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکړو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچي سره ډېره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچي لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناپ کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د ځي ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر ته ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی، مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې، په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی، اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس، هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډېر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده، زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې سم ته بېته لاړ شم، بېته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي، نو هغوی ته به بیا آسان شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کو بل تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جینکۍ د جینکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري، چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم، یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي، او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه. یو سړی ځان ته وګوري. بل نه چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري، ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، پدې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دی چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
که نه میټریک اس لکه ساينس اخلي آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا باندې کړو اوس لکه هم ساينس به اخلي، لکه ما خپل شوق سي نه آرټس کې وو که کریټیو دغه کنه چې ګل سو کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې نه ما لکه دا په وکړو ساينس ما واستو بیا اف اس سي دا ون بیا ما هم اف اس سي وکړو. خو کوم دا چې لکه ماکس خراب ورو لکه بابا لکه نور شو چې لکه راځي ماکس خراب ورو لري نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي. ما لکه بابا په ټیسټ هر څوک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وایي کې چې لکه زه وکم سمه لکه خپل لکه دی کې دغه چې د ډیزاینینګ سو کم یا سو د کوسم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس د خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکم یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنا ان ساينس ایستا.
سندس وایي د مشورو او لارښوونو لپاره د خپلو جینکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جینکو سکولونو ته ورغلي دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او ارادې لري په دې پوښتنه نوموړي وایي
ډېر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کوم موږ کوو لکه موږ پیرنټس چې وایي موږ کوو لکه څو په خپل انټرست بدل شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکړي د میجورټي ټول چې دي همدا کوي چې لکه زه میډیکل وکم انجینیرنګ وکم آی ایم پیرنټس وایي زه هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو څه انټرېسټ نه پکې تاسو هغه وکړي تاسو کوم کې چلے دی چې تاسو کوم
کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکړئ لکه مونږ بیا کاونسلنګ کوو چې که تاسو دغه کار دي تاسو دا کې انټرسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکړئ دا کورسز وکړئ یا څه وکړئ.
سندر شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم پکار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغې تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې په خپله د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومي تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلی چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامي مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک چلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه انپړ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زموږ سي نو استاد مونږ ته داسې لار خوړي چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شفته خوښ دي نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نو چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس اخیستو هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسان موږ داخله دا خو هغه رهنمایي زموږ نو نه داسې یو ځای تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر خشې دي او انا کې مخبل ځانته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ایس سی وکړه نو ځکه ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والا کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ایس سی د ماستر په پاس نه کړ.
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه تاسو کار ډیر زیات خله او اپریشیټ کوي او خبر ده چې د چمن لمبکای زمون د دې د مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو هغه مونږ ته نه میلاوي کیږي چې سکول والو خو د مشمان مور پلار مونږ نه نه غواړي او مونږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او مونږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې مونږ لاړو او دا خبر او رسول او مونږ ته چې مسر اپي هغه د متج سیمور پلار د یو ماجون چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې تر کېږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی.
نو موري نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پهلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په ژوندۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د ژوندۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل خپل پیښې لپاره یو لار خو خوي چې پای ته مختلف متل لارې دي. نو موږ یو ماشوم ته دا هرګز نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته دا سی وایو چې هغه شي تلار شه هغه ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کې یو چمپین کس جوړې دې چې ته ستا کرکټ سره شوق دې کوستا بایولوژي خوخت نه ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا کلکولیشن میت خوخت نه ته میت طرف ته لاړ شه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کول شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونې او تربيت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.